سلام. طالبان پیوسته از مخالفان سیاسیشان میخواهند که به افغانستان برگردند، اما چهره های سیاسی مخالف این گروه برگشتشان را به افغانستان مشروط بر آغاز گفتگوهای واقعی درباره نظام آینده برای کار آمدن یک حکومت موقت گفتند. اخیرا سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان که از چهره های کلیدی این گروه به شمار می رود، به گونه علنی از محمد محقق و کریم خلیلی خواست که به کشور برگردند و همچون بزرگان قومی در کنار مردم باشند. در بخش نخست این برنامه محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان توضیح می‌دهد که چرا حاضر نیست به افغانستان برگردد، و در بخش دوم آن مهمان دیگر ما احمد الله وسیق مسئول مطبوعات کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغان و پرسش‌های ما پاسخ خواهد داد. آقای محقق، شما بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. در نخست می خواهیم از شما بیشتر بفهمم. اخیرا سراج الدین حقانی با گرفتن نام شما از شما دعوت کرد که به کشور برگردید. چرا در میان این همه سیاسیون این بار تنها از شما و آقای خلیلی نام گرفته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. البته شاید پروگرام طالباخ و ممدعوتی که از طریق کمیسیون خود دارن به هر کسی تماس گرفته باشد، ولی چون اونا سفرشان در بامیان بود و در بین هزاره ها بود، لذا مناسبت البته امور ایجاب کرده که اسم از ما و جناب خلیلی صاحب ببره که ما به افغانستان برگردیم و در اونجا زندگی کنیم. دلیل شاید همی باشه، کدام دلیل دیگه را ما نمیبینیم.
یعنی ارتباط طالبا بر نحوه به خاطر دعوت یا تفاهم یا توافق، تفاوت میان شما و دیگر رهبرهای سیاسی نداره، همه با یک شبه از طرف طالبان مورد تماس قرار میگیرین و مورد گفتگو؟
من اطلاعی زیاد ندارم درباره که دیگه اون از که دعوت کرده باشه. القاعده چون یک کمیسیون برای شخصیت ها دایر کردن که اونا رو دعوت کنن و یا خودشان شخصا گپ بزنه کلامشان، خب مناسبت خب میفهمین که آقای حقانی صاحب رفته بوده در هزارستان و از اونجا در جمع هزاره های موضوع رو گفته که اونا بیاین و در اینجا زندگی کنن.
بسیار خوب آقای
برداشت من میگه.
بسیار خوب، تشکر. بسیار آقای محقق، شما به این فراخوان پاسخ دادین و گفتین شرطهایتان که چی است در بدل برگشت. شما این شرطها را به کی گذاشتین؟ گروه طالبان، مخالفان سیاسیتان یا نظام به گفته طالبان امارت اسلامی؟ اداره حاکم را در افغانستان شما تحت کدام یکی از عناوین یاد بکنین؟
اینطور است که گرچه معمول در دنیا خود کشورهایی که دموکراسی هستند و احزاب آزاد هستند، آزادی بیان هستند و یک نوع قانونمندی هستند، خب هم حکومت است هم اپوزیسیون است. حکومت که قدرت بدش بود باز در انتخابات تا انتخابات اپوزیسیون کار میکنه، خب باز در انتخابات اگه برد و ناسر کار میه و باز طرف مقابلشان همونجا هستن، به حیث اپوزیسیون کار میکنن و کارهای سیاسی میکنن. اما افغانستان با دیگه دنیا کاملا متفاوت است. اول اینکه فعلا در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی را طالبا منع کرده، گفته که هیچ حزبی حق ندارن فعالیت سیاسی بکنن.
بله.
خب طبعا یا ما یا امثال ما از هزاره ها یا غیر هزاره ها، از پشتون ها، تاجیک ها، ازبک هایی که هستن، اینا خب احزاب سیاسی دارن که اونجا برن چیکار کنن، احزاب سیاسی کجا کنن، اینا خب فعالیت سیاسی میخواین بکنن، اینا سیاست میخواین بکنن. یک تفاوت شمیسته که احزاب سیاسی و فعالیت سیاسی نیسته که ما اونجا بریم و یکی ما بریم مصفید در خانه بشتیم، چه فرق میکنه اونجا باشیم یا اینجا. و موضوع دیگه هم که هست، در دیگه جای امنیت داره اپوزیسیون، اونا حتی اپوزیسیون هایشان برابر حکومت پروتکل دارن در ارتباط در قضاهای سیاسی و اینا، اما برای اپوزیسیون افغانستان گپ نیست، تنها درباره طالبان نیست. در گذشته که جمهوریت بود باز طالبان رقم بیرون بود دیگه، در داخل نمی آمدن، یک کار دو جانبه است.
بسیار خوب، در حال حاضر ما باز پرسش قبیره به نفع دیگه با شما در میان بگذارم. شما اپوزیسیون امارت اسلامی استین، چیزی که طالبان مدعیش هستن، گروه طالبان هستن، چیزی که در گذشته از طالبان یاد می شد، و یا مخالف سیاسی اونا را به خودتان حساب میکنین؟
ما طالبان را به حیث یک تحریک می شناسیم، یک تحریک نظامی یا سیاسی، هرچه که نام کنی. برای ازی که نه ما به رسمیت می شناسیم امارت طالبان و نه هم هیچ یک از کشورهای دنیا، و اونا به عنوان بخش از مردم افغانستان و یک تحریک سیاسی نظامی هستن، و توقع ما ایسته که فضا طوری باشه که بین هم مذاکره کنیم، بین هم بشینیم و یک حکومت که شامل همه جهتها باشه تشکیل شوه، و در اونجا البته اینا خو مخالفن دیگه، ما طرفدار یک حکومتی مردم سالار اسلامی استیم، یعنی در حکومت اسلامی که در اونجا رأی مردم معتبر باشه، در اونجا مردم افغانستان بتارن نمایندگان خود انتخاب کنه، رئیس جمهور خود انتخاب کنه، یا نظام صدارتی می صدر اعظم خود از طریق پارلمان انتخاب کنه. یعنی گپاس دیگه، او اینا خب به او چیز قائل نیستن طالبا، اما نظر ما باز متفاوت است.
بسیار خوب، در برخوردهای سیاسی آقای محقق، بسیار یکی از مخالفتان یا طرفتان در گفتگو، جنگ، مذاکره با عنوان چی یاد میکنین مهم است؟ در نظام گذشته طالبا با عنوان گروه طالبان یاد میشدن، و برعکس خود طالبا دولت سابق افغانستان را اداره کابل میگفتن و بر اساس امی تعریف وارد معامله میشدن. حال اگر شما طالبا را گروه میدانین، چیز متفاوت تر از گذشتنی، سیاست این گروه به خاطر تصاحب قدرت در 20 سال نظام جمهوری دیدیم که جنگ بود، شما چرا منتظر مذاکره هستین؟ اگر مخالف سیاسی میدارین، طالبا شما را مخالف سیاسیشان نمیدانن، میگن که با امریکا آمدین، با امریکا رفتین، و اگر من جایگاهتان به موسفید و بزرگ قوم است، چیز بیشتر از اینه. و اگر امارت اونا را بشناسین، چیزی که خودشان مدعی هستن، در این صورت قضیه فرق میکنه. شما میتونین برین، چیزی که طالبان میگن، اگر فرصت تانستین و تلاشایتان نتیجه داد، جایگاهتان را هم در سیاست، هم در نظام، هم در قدرت تثبیت کنین، در غیر از او همچون رعیت به کار ادامه بدین. حال تعریف شما و با توجه به تعریف برنامه شما چی است؟
بهتر است که ما طالبان را به عنوان اداره طالبان بشناسیم، همچنانی که قبلا شما گفتن اونا اداره کابل میفتن، ما هم اداره گروه طالبان میدانیم که اونا یک حزب، یک جریان سیاسی نظامی مسلط شده، یک اداره موقت را جور کردن. پس ما بهتر است اونا را به حیث اداره طالبان بشناسیم. اما یکی که شما گفتن اونا میگه قد امریکا آمدین، قد امریکا رفتین، دیگه این گپ را نمیفهم. اونا گفته یا نگفته شما میگین؟ اگر اونا گفته باشن این گپ واقعیت نداره. برای ازی که ما پیش از این که امریکا بیاید، حتی پیش از این که طالبا را امریکا دور اول در افغانستان بیاره، او زمان ما مجاهد بودیم، جهاد کردیم، 14 سال جهاد افغانستان ما کردیم، اتحاد شوروی را از افغانستان ما کشیدیم، باز آمدیم در کابل، البته یک به اداره موفق اسلامی، یک حکومت اسلامی جامع تشکیل نشد، جنجال ها بود که با طالب ها را امریکا در اون زمان آوردن دیگه، آنها کل دنیای را میفهمه اعتراف کردن اونا که حکومت امریکا و انگلیس و بعضی کشورهای عربی و به معیت و امرایی پاکستان و اینا آیس های اینا را آوردن، قدر تمام تروریست های بین المللی او خود 10 سال سر ازی جنگ کردن، این که واضح هست دیگه. او دور اول که اونا را آوردن باز دوباره متاسفانه که در افغانستان رسم میسته که حکومت ها را خارجی تعیین میکنن، چنانچه که حکومت کمونیست ها را از مسکو تعیین شده بود، باز حکومت مجاهدین هم که گرچه جهاد خود ما دا داخل کردیم خب باز منتها پایگاه دا چی بود دیگه، در پاکستان از اونجا دولت موقت اسلامی جور شد آمد، بعد از اونجا امریکا دوباره طالب آورد، باز دوباره طالب امریکا از زد و بیرون کرد، باز جناب کرزی صاحب به یک توافق بین المللی آمد، باز دیگه اینال این دفعه باز طالب را امریکا آورد دیگه. خب شما میفهمید که 18 ماه مذاکره کردن قد امریکا، امریکا قد اینا تعهداتی کرد، بندی های شیلا کرد بر زنا، اردوی افغانستان از سرش تمامی چیز قد کرد و همه چیز گفت برین دیگه، حال وقت دیزده که تسلیم کنید طالبان. حال امریکا اونا را آورده، ببینیم که امریکا چقدر نگاه میکنه، باز دیگه چیکار پیش میه معلوم نیست.
تشکر. این ادعای شما را طالبان دارن چیزی که امیل عزه گفتین، اما گفتین اداره طالبان، اداره کابل به قول طالبان نظام گذشته حاضر به گفتگو بود، شورای عالی مصالحه و صلح را ایجاد کرد و هزینه ها و زمینه های کلان را به خاطر رسیدن به صلح با طالبان فراهم ساخت که در پایان نتیجه نداد. حال به قول شما اداره طالبان که در حال حاضر پالیسیش مذاکره و مفاهمه نیست، اونا میگن که بیاین بر بگردین و مشوره دهنده باشین به قومتان و در کنار قومتان زندگی بدون اذیت را تضمین میتن که سپری کنین، چرا شما هنوز منتظر هستین که طالبا با شما وارد گفتگو شوند؟
ما مثل همه مبارزین ضد استبداد همین انتظار داریم، تمام کشورهای جهان همین رقم که با استبداد و یا استعمار مبارزه میکردن حاضر نبودن استعمار یا استبداد اونا رو بپذیرن. شما مثلا آفریقای جنوبی را مثال میزنیم، شما ببینید که آقای نلسون ماندلا نیم عمر خود را در زندان تیر کرد و نه قبولش نداشت دیگه، قبول نداشتن و با حرف مبارزه میکرد، به او خود جنگ نمیکرد. همینطور مهاتما گاندی علیه استعمار که مبارزه کرد، خب اونا را قبول نداشتن انگلیس اونا را. و همچنین یک نمونیش انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی 15 سال مهاجر بود در عراق بود، شاه را قبول نداشت، اما وقتی قبول نداشت دیگه ما جامعه غم سر کنیم که ما را کس قبول ندارن، ما حرف خود میزنیم، گپ خود میزنیم، مبارزه خود میکنیم، مبارزه فرهنگی خود، سیاسی خود، اگر تلمگان اگر ایجاب کرد نظامی خود میکنیم دیگه، خود طالبا بیزار قبول نکنن.
درست آقای محقق، گاندی در درون هند مبارزه میکرد و خمینی هم اگر در بیرون بود در درون فعالیت داشت، نفوذ داشت و تا رسیدن به هدف ادامه داد به کارش. شما از این دو تا کدامش را دارین؟
شما از کجا فهمیدین که ما نفوذ نداریم؟
پس چرا طالبا به شما زیاد اهمیت قائل نیستن، به خواستهایتان تمکین نمی کنن؟
او دیگه طالبا نمی کنه دیگه، پس حتما که نکرد دلیل است که ما نفوذ نداریم. شما هم اینطور بود، آقای خمینی را قبول نداشت، گاندی را هم انگلیس، البته سیاست انگلیس کشتن مخالفین سیاسی نبود اما حصرش بود، ما اما حبسش بود این چیزا.
درست. از نفوذتان چی استفاده کرده میتونین؟ چی به دردتان میخوره آقای محقق؟
مثل همه مبارزین ضد استبداد کار خودم میکنیم، ببینیم که به کدام وقت باز نتیجه میده.
بسیار خوب. آقای محقق، گاهی فکر کردین که طالبا شما را با عنوان کدام یک از اینها میشناسه؟ یک چهره سیاسی با نفوذ، یک موسفید و بزرگ قوم، و یا یک کسی که در آینده و با ادامه وضعیت کنونی توانایی بالقوه تبدیل شدن به یک طرف نظامی با طالبا را داره؟
او بستگی به طالبا داره که ما را به چی میشناسه. اونا جناب حقانی صاحب گفت که من هیست اگر سفیدی کلان قوم بیاین اونا به مور قم میشناسه. شما شنیدین دیم؟
درست. شما از این سه گزینه کدامشه یا کدام هایش را قبول دارین به خود عنوان میتین؟
ما خانه میبینی که ریش ما سفید است، ما خانه سفید خواه میدنم، منتها یک عنصر سیاسی مبارزه ضد استبداد هم میشناسیم خودم.
بسیار خوب آقای محقق، در بحث خارجی شما از اظهارات خلیلزاد گرفته تا مکال و توماس وست نماینده خاص امریکا در امور افغانستان را مشنوین، روابط اروپا، چین، روسیه، ایران و پاکستان را هم با طالبان میدانین، با توجه به همین وضعیت برداشت شما چیست؟ یا شما و دیگر مخالفهای طالبان که با شما همسو هستند، شانس به دست آوردن حمایت جهانی به ویژه غرب را هنوز هم میبینین باقی است؟
البته اونطوری که تجربه شده، خب تو نتیجه کار غربی ها خواهی نمی آوردن طالبا بوده دیگه، کدام چیزی ندارم، ما از اونا امید نداریم. آقای تامبستم در این روزا گفتن که دیگه با طالبا رای تفاهم باز کنیم و دیگه ما کسی را نمیمونیم که علیه طالبا جنگ کنه. این نشان میده که یک نوع پوشش امنیتی سیاسی تبلیغاتی علیه چی دارن، علیه امو بنفع طالبا. اما امریکا اگر منظور باشه، آیا دیگه غربی ها برای دموکراسی افغانستان دل می سوزن یا نمی سوزن، یا کار می تانن باز به تنهای خود، یا نمی تانن مثل اروپای اتحاد اروپای؟ نه، این بحث دیگه است. اما کشورهای منطقه هم به یک نحوی مسائلشان تا هنوز امیر ایجاب کرده که با طالبا یک نوع برخوردی داشته باشه که نه به رسمیت بشناسن طالبا را، به دلیلی تخلفاتی که طالبا از تعهداتشان یا از قولایی که به اونا دادن کردن، یا به خاطر مسائل های دیگه تا هنوز به رسمیت نشناختن، و اما یک نوع تعامل مثبت دارن با اونا دیگه. آینده را باز خدا میدونه دیگه، ببینیم
تشکر.
که دیده شود چی میشود.
تشکر. میخوایم درباره فراخوان طالبا به خاطر برگشت یک پرسش دیگه هم از شما داشته باشم. جز شرایطتان کدام حراس هم در میان است که برنامه گردین به کابل یا به افغانستان؟ با سیاست مدارایی که در افغانستان ماندن، آقای عبدالله، آقای کرزی، به تماس هستین؟ در چی وضعیت هستن؟ در باره وضعیت چی میگن؟
ما یکان تماس های یک وقتی داشتیم، وقتی جناب کرزی صاحب که در خارج آمده بود یک دیدار هم داشتیم، با دکتر عبدالله هم تلفنی تماس داشتیم. اما وقتی که در کابل میرن، اونا در یک شرایط دیگه قرار میگیرن دیگه، اونا چیزی نمیشنیم از نامه، قدر میدانیم که فضای سیاسی برشان زیاد باز نیست.
تشکر بسیار. آقای محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از حضورتان در برنامه با ما. بینده های عزیز، در ادامه آقای احمد الله وسیق، مسئول مطبوعات کمیسیون طالبان، برای تماس با شخصیت های افغان را از طریق تلفن در برنامه با خود داریم. آقای وسیق، وقت شما بخیر. درباره کارهای کمیسیونی که شما مسئول مطبوعات هستین، میخوایم از شما بیشتر با پرسون، وقت شما فعالیت احزاب سیاسی را منع کردین، دعوت از برگشت چهره های سیاسی معنای داره؟
بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکات و تاستا استاد اولدون کو تا اولدون کو ته سلامونه و احترامات وړاندې کوم. تر هغه مخکې باید وایم چې ما د محقق کلب خبري وانه ورېدلې، د کله تلیفون په لیکه باندې و ما دا غوي شغمانه دا ورېدلې چې داوی به د موضوع په ارتباط باندې ته خبرې کړې وي. تاسو ته سوال د جواب په اړه باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت چې کله په ټول افغانستان باندې سلطه پیدا کړه او اسلامي امارت قائم شو، له هغه وروسته د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی حبت الله اخونزاده حفظه الله، هغوی د عمومي عفی یو فرمان صادر کړ چې په دې فرمان کې ویل شوي و ټول هغه کسان که نظامی کسان دي، که ملکی دي، که د پوځ په لیکو کې دي، که د استخباراتو په لیکو کې دي، چې په تېر نظام کې دندې ترسره کړي، په تېر اداره کې دندې ترسره کړي وي، هغوی ټولو ته عفو وسو چې هغوی باید ټول په خپل ځاینو باندې پاتسي او هغه ته به هیڅ کوښ او تعدید نه متوجي. دا د سیو پرمانو چې په دې سره د ټولو د خپل منځي جنگ مخه ونیول څو د خوندېتی مخه ونیول څو د افغان وژنه مخه ونیول څو او د ډیرو خلکو همدغه اندېښنه و چې کله خارجي اشغال ماتیر اشغال ګرځي او همیانې ورسره ځي او ورسته کوم کسان پاتې کیږي هغوی په مقاومت کوي او دا یو ناورین به رامنځته کېدی. لله الحمد امیر المؤمنین د دغه فرمان په اساس باندې د دغه ټولو بدبختیو خونریزیو د ټولو مخه ونیول څو نو دا یو ډیر ښه فرصت و. او له هغه وروسته بیا د دې په خاطر باندې ځینې کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هیواد څخه ووتل د باندې ولاړل د هغوی دپاره د دې دپاره چې یو ښه ادرس پیدا سي یو دروازه خلاصه سي یو کمیسون ایجاد سو چې هغه د ډېرې لوړې کچې کمیسونو له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغان شخصیتونه بیرته هیواد ته راستنول. دغه یو کمیسون جوړ سو. دې کمیسون کې د حکومت د ډیر لوړې کچې کسان په غوښته کې غړي ټوب لري چې متیر څونو وخت ته کار پیل کړی دی. تر دې مهال پر الحمدلله ډیر زیات شمیر افغان شخصیتونه بیرته خپل وطن ته راګرځېدلې دي او دلته په خپل وطن کې اوسېږي. دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې دوی ته د سیاسي فعالیت یا د احزاب جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، ما په نظر باندې دا په هغه پورې اړه نه لري، ځکه چې ټول افغانان د وطن دی او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. که یو څوک په سیاسي حزب کې موجود وي یا نه وي موجود، خو دا وطن یې خپل دی، وطن ته به راځي او په دې وطن کې به د خپلو خلکو قریبانو او دوستانو سره به یو ځای اوسېږي لکه نور افغانان. نو زما بله
بله آقای بسیق، همین پرسش را من از آقای محقق داشتم. اونا گفتن وقت ما سیاستگر هستیم بریم در کشور سیاست نکنیم، چه فرق میکنه که ما در کابل باشیم یا استانبول یا هر جای دیگه؟ شما چی میگین؟
دا خو ډېر مشکاره خبره ده چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، دلته د مالکیت احساس کوي او دا وطن خپل بولی، د دوی عزت او دلته موجود وي، د خپل خلکو په مقابل کې خپل خلکو سره د خلکو عزت وي. او دا چې څوک ته باندې اوسېږي د مالکیت احساس نه کوي، د پردیتوب احساس کوي او له خپل قریبان او دوستانو څخه لري پاتې کیږي، د طبیعي خبره ده چې په خپل وطن کې یلته آزاد وي او په بل وطن کې هغه آزادي ده نه ده حاصله چې د خپل دوستانو سره نږدې اوسېږي، د خپل دوستانو په خوشحالۍ کې شرکت وکړي، یا دلته آزادانه وګرځي. دا ښکاره خبره ده، فرق کوي. دلته اوس دلته په میلیونونو افغانان اوسېږي، خو په سیاسي احزابو کې نه دي، په سیاسي ډلو کې نه دي، ولې دلته ډېره مرفه او ښه زندگی لري.
بله آقای بسیق، وقتی یک سیاستګر سیاست نکنه، اجازه فعالیت سیاسی را نداشته باشه، چی بکنه پس؟
دا چې په افغانستان کې موږ د سیاسي احزابو نتیجه ولیدل چې هغه بیرته په خپل منځي جګړو باندې بدل شو او په خپل منځي اختلافونو باندې بدل شو او د قدرت په ستر باندې جنگونه او جګړې راتلل، چې له تیرو 30 کلونو څخه افغانان په همدغه ناورین باندې بوخت دي چې د سیاسي احزابو یو دل د روسانو د اشغال موده او بیا د وروسته د سیاسي احزابو تخپل مابین جنگونه او بیا وروسته د امریکایي اشغال رالی. نو سیاسي احزابو هغه خپل نتیجه ورکړه چې په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي، پرته له بدبختۍ او مشکلاتو څخه. اوس دسې یو قوي نظام دی، یو واحد نظام دی چې په ټول افغانستان کې سلطه لري، واکمني لري. که وغواړي مثلا په هغو وختونو کې سیاسي احزاب موجود و، موږ نه شوای کولای چې په بلخ کې د یو والي موږ بدل کړو، یا مثلا په بدخشان کې د یو والي یو زورواکي وي، هغه د مرکزي ادارې له خوا څخه بدل شي. ستونزې و، مشکلات و، زورواکي وه. اوس الحمدلله بس یو نظام ده او یوه قومانده ده، یوه اداره ده. امیر المؤمنین کولای سي په بدخشان کې هم کوو غواړي یو څوک بدل کې کندهار ته راولي، له کندهار څخه مزار ته ولي، له مزار څخه هرات ته لیږي، دغه سي ولي هیڅ خبرګون نه وي او ټول اطاعت کوي. دا د دین دغه د ګټه ده چې یو واحد نظام وي، یو اداره وي، همدغه ګټه ده.
تشکر. وقتی یک گروه واحد حاکم باشه، طبیعی است که اتفاقات که در نظام گذشته وجود داشت پیش نمی، مشکلات در او نظام هم وجود داشت، قابل انکار نیست. اما سیاست یک بخش از نظام است در کشورها. آقای وسیق، شما خودتان را یک گروه سیاسی حالا حداقل نمیدانین، تنها یک گروه نظامی میدانین، یا شما هم حالا سیاست میکنین و کردین، سیاست یک جانبه و یک تنه ممکن است بدون حضور دیگر طرف هایی که نقش داشتن دارن در سیاست و در اوضاع کشور؟
مش خوص پیلن یو نظام، یو مستحکم نظام ده، یو حکومت ده، وزیران موجود دی، امیر المومنین موجود دی، سپتولو باندی مسلط ده، پتول اداره باندی پر اس که ده، او لحقه ورست رئیس الوزاره ده، او نور کابینه ده، وزیران دی، پا ولایتونه که والیان دی، ولسوالان دی، نو مش خوص پیلن یو نظام یو، تی البته سیاسی اړیکی ده، طبی خبره ده، پا هر نظام کسا چی لدنیا سر سیاسی روابط، سیاسی اړیکی مدارات ده با ارتوی، خوص پیلن مش ده یو سیاسی دل پا حیث نبل که یو نظام یو، او یو حکومت یو دلتا موجود یو، دا چی ولی سیاسی احزاب تا اجازه نسته، اوست دستی ده افغانستان اوست نی شرایط تا دی ندی، ولی پا وزارت عدلیه که کولایسی چی خلق سیاسی احزاب راستی ده خپل فعالیت تا پار اجازه واخی، اوست پیلن ده افغانستان ده اوستانی وزیعت پا واجه باندی ده سیاسی احزاب وجود پا گرده نده.
تشکر. آقای بسیقه، اگر یک کس دیگه خودش شایسته بدانه که میتونه مملکت را اداره کنه و امور مملکت را به پیش ببره، مثلا آقای محقق، آقای ربانی، آقای اطمر، آقای دوستم، هر کس، بالاخره چگونه به خودش را برسانه به این موقف وقت شما راه سیاسی را بستین؟ یعنی بگین بازور همه کار پیش بره؟
نه خیر، اوس دستی خو د افغانستان اسلامی امارت دا د خپل غیر خلاصه کړې ده، او د دوی لپاره دروازه خلاصه ده. هر څوک کولای سي که یو کس د افغان په نامه، هر کس وي هغه خپل وطن ته راتللی سي، په خپل وطن کې اوسېدلی سي، او د دوی لپاره څه سهولتونه، څه امکانات چې د نورو افغانانو دپاره دي، دا د هغو کسانو چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هېواد څخه وتلي دي، هغوی ټولو دپاره دا حاصل ده. دا ټول بیا بېرته د ملت غوښتنه ده. که ملت څوک وغواړي هغه به راځي. اوس د سیده ښکاره خبره ده چې ملت د افغانستان اسلامي امارت منلی ده، او هغوی ته د هغه اطاعت کوي، د اوسني نظام، د اوسني امیر، او دغه امیر د ټول ولس په خوښه باندې راغلی ده، ځکه چې دغه د اشغال په مقابل کې ولس ولاړو، کله چې بریا حاصله کړله همدغه امیر المؤمنین باندې د ملت ټولو علماو، د ملت خلکو، د ولس خلکو ټولو په دې باندې اتفاق وکړ. یو هغه مشر ده، او دغه اوس هم د نظام درې په لاس.
تشکر آقای وسیق، فرصت ما بسیار کم است. دو پرسش می داشته باشم از شما، خواهش میکنم پاسخهایتان کوتاه بگوین. گزارش های وجود داره که حامد کرزی با محدودیت های از طرف شما روبروست و وضع شده بر از اونا محدودیت. شرایط سیاسی در داخل افغانستان در حال حاضر در چی وضعیت به سر می برن؟ یک. دوم، شما نگران نیستین که با ادامه سیاست کنونی شما در آینده نارضایتی ها و تهدیدهای به شما ایجاد خواهد شد؟
پدیاله باندې ما تر اوسه پورې څه نه دي اوریدلې چې په حامد کرزی صاحب باندې کوم محدودیتونه لګېدلي وي، یا مثلا چې هغه به له هېواد څخه نه وځي. اوس دستي هغه په افغانستان کې موجود ده، او تېره ورځ هم ډاکټر عبدالله عبدالله له هغو سره ملاقات درلوده، او نور د افغانستان کې شخصیتونه هغه راځي، له دوی سره د نږدې ملاقاتونه کوي، له دکاته کوي، هر وخت چې هغه وغواړي خلک ورته راځي، او دوی نور ورته ورتللی سي.
تشکر بسیار آقای وسیق، مسئول مطبوعات کمیسیون طالبا، برای تماس با شخصیت هایی که در برنامه ما حضور یافتین. خداحافظ شما و همچنان خداحافظ تمامی بیننده های گرامی که تا پایان همراهی ما کردن. تمامی برنامه های ما در صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دوچه وله قابل دسترس است.
د امریکا غږ د ځانګړي مرکې قدرمنو لیدونکو او ګرانو دوستانو زموږ سلامونه ومني. نن په خبرونه کې داسې یو میلمه چې د سپتمبر د 19 نیټې د حملو پر وخت په خپل په نیویارک کې وو او دا ترخی خاطرې په خپل سترګو لیدلې دي او د هماغو شیبو ځینې ترخی او ځینې هم د درس او پند وړ خاطرې موږ سره شریکې کاندي. خالد حدیث یو افغان ژورنالیست چې په ډیرو نورو ډګرونو کې کار هم کړی دی، لیکوال هم دی، موږ سره د امریکا غږ د ځانګړي مرکې په خبرونه کې مل دی چې ورته ښه راغلاست وایو. حدیث ستړي مشي
دوستان، سلام نو وای شایسته خور ستاسو اوریدونکو ته هم
ډیره مننه. حدیث تاسو د سپتمبر 19 د بریدونو په مهال په نیویارک کې وای، د هماغې ورځې شیبې نه وای پایل کړو.
شایسته خور لمړی خو هغه ورځ رشته هم یو ډیره په اصطلاح د هیبت ډکه ورځ وه. زه خپل ځینې دوستان مراغلی و ته غوښتل چې د لندن ویزې واخلي، نو ما ساره 8 بجې هغه د لندن سفارت مخې ته ډراپ کړل. زموږ یو بل ما وخت کې ځینې د ځینې اخبارونو ځینو مجلو سره هم همکاري لرله، نو ولاړم دغه 130 واټر سټریټ ته ولاړم چې هغه خپل په ډانټان کې دا د ورلد ټریډ سنټر سره بخي یو 415 کوڅه اخواته موجود دی. نو هلته چې زه ولاړم زه په یو همکار سره اخته وم، زموږ یو بل همکار راغله، ما ته وایي چې هلته تلویزیون ولګوه. نو ما ورته وویل چې تلویزیون کې څه شی دی چې د تاسو وایي چې تلویزیون ولګوئ. دغه کې ټکر وسو د الوتکې د ساوت ټاور سره ټکر وسو. نو بیا هغه موږ په دا وخت کې خو نه لر نه کیو، خطا هم سولو په ریموټ پسې مونږ کتله. دا راته وایي چې ریموټ پرېږده د کلکین کې وګور، ځکه موږ هلته یو دېشم منزل کې دا د فیز 1 بلډینګ کې وو. نو وای کلکین څه خورته وګور، نو چې موږ ته هلته لمبې راپورته کېدلې، دودونه راپورته کېدل د هغه ځای څخه، نو موږ واقعا دا یو حادثه بلل. موږ د همدې سیل کو حتی ما هغه وخت کې کامرا راواخیستله، ځینې انځورونه مې اخیستله چې دا فلایټ 115 راغی په نورت ټاور کې پسې موږ دي. نو بیا ټول په دې یقین سول چې دا یو حمله وه. واقعا یو د هیبت ډکه ورځ وه، او بیا خصوصا په داسې ښار کې چې لکه نیویارک غوندې د نیویارک غوندې د هندارو ډک ښار دی، او داسې یو پېښه بیخي یعنی د تصور څخه لیرې خبره وه. د افغانستان په تاریخ کې هم یو نوی باب وه، او دغه پېښو په تړاو باندې یو فرصت وو چې افغانستان یو ځل بیا په دې وتوانېدی چې پر پښو ودرېږي، د یو حکومت څښتنسي، د یو اردو څښتنسي، د نظام د بنسټونو څښتنسي.
شو حدیث د دې بریدونو له کبله خپل په نیویارک کې زرهاو کسان وژل شول، خو وروسته د دې برید نه هم چې د تروریزم سره هغه نړیواله مبارزه شروع شوه، په دې ترڅ کې هم کسان وژل شول. د دې بریدونو له کبله په نړۍ کې د تروریزم په ضد نړیواله جګړه چې پیل شوه، ستاسو په نظر افغانستان څنګه بدل کړ؟
یو خو خپل د تروریزم ضد جګړه رښتیا هم لکه تاسو چې وو پر مایله د انسان وژنې په برخه کې یعنی ډیر زیات د تعداد په حساب باندې په نړۍ کې ډېر انسانان تلف سوله، چې واکندا د خفقان خبره ده. ولی په افغانستان کې یو نوی باب وو چې پرانستل سو، که څه هم د امریکایانو راتګ په افغانستان کې من هیڅ هغه د نظامی حضور څخه چې توجه کېدلای نه سوله، تر هغه خاطه یعنی خپل افغانانو دوه ځله انتخابات درې ځله وکړه، خو دوه ځله انتخابات یعنی واقعا د ستایلو وه، او دوی په لومړي ځل باندې په اصطلاح د ترانزیشن یو دغه اکسپیرینس کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه و پېښ شوی. او خپل عام افغانانو د بیان ازادي، د حقوقي ازادي، مثلا تجارتي برخه کې پرمختګ، او په سیاسي برخه کې پرمختګ، افغانستان یو سټیج تر هغه په نړیوال شکل باندې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو د پام وړ ډګر وګرځیدي.
نو خو تاسو د جګړې ناورینونو د خالد هادي انځورونو په نوم کتاب هم چاپ شوی دی، دا کتاب زړه بوګنونکي هم دی، خو د انځورونو په ژبه د افغانستان د جګړو تاریخ او تاریخي حقیقتونه په ډاګه کوي. په دې اړه زموږ قدرمنو لیدونکو ته یو څه وایاست.
ما خپل د خصوصا د پورتو جرنالیزم په برخه کې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې ځنې انځورونه چې هغه د افغانستان د مایوبینو انځورونه دي، یا مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې د جګړې په دغه کې خپل د بدن اعضاوې د لاسه ورکړي دي، دا ما زما سره ثبت یو. دارنګ په ډیجیټل فوټو جرنالیزم کې تقریبا د 2,00,000 په شاوخوا کې انځورونه را سرسته. نو ما خپل دوه کتابونه چاپ ته آماده کړي وو. ولې یو په اروپا کې چاپ شو چې هغه د جګړې د جګړې د بدبختۍ په حساب باندې چورتو یو ډیزاستر راپور په نامه باندې دی چې دغه اروپا کې چاپ شوی دی، او یو بل چې اوسم چاپ ته آماده دی خو متاسفانه تر اوسه پورې مو داسې پبلیشر نه دی ورته پیدا کړی چې دغه کې تقریبا 2 ورځې مخکې هم پر همدې باندې مې هڅه کوله چې په ترکیه کې چاپ کو. نو دا واقعا افغانستان په تیرو 50 کالو کې د جګړې د یو داسې بدبختۍ سره مخ دی چې هر فرد او هر کورنۍ ځنې اغېزمنه شوې ده، او په دې برخه کې موږ په افغانستان کې یعنی خصوصا د مایوبینو په برخه کې د نړۍ یعنی یو بیساری هیواد یو، ځکه افغانستان په نړۍ کې دونه مایوبین چې په خپل اوس په افغانستان کې دي شاید د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه وي پاتې دونه مایوبینو، مثلا یتیمانو، کونډي، ځکه دا یوازې د امریکا د جنگ مثلا نه وه چې په 13 کلن جهاد کې مشترا پاتې ده، بلکې دا داني د روسیې د اشغال د وخت څخه هم دغه جنگ شروع دی، بیا کورنۍ جګړه وه، بیا طالبانو جنگ وو، بیا 13 کلن جنگ. نو واقعا هر کور هر فرد د دې څخه اغېزمن شوی دی، او ما هڅه هم دغه ده چې دغه په یو شکل د اشکالو باندې و نړیوال ته ورسوو چې جګړې په افغانستان کې د افغانانو ژوند ته څومره زیان رسولی دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو د همدغه انځورونو په ترڅ کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر یوازنی انځور هم اخستی وو او رایستلی وو، همداسې ده؟
بله، اوکه. دغه کوم انځور چې موږ دغه کړی وو د تقریبا هغه اصلي اوریجنل دغه ما خپل په کتاب کې هم چاپ کړی دی، دغه کاپی رائټ هم زما سره امریکا کې ثبت دی. او دغه انځور تقریبا د 1992 کال کې مرخص دی وو. ولې د انځور دغه کارت چې کوم خپل چې د کوم کارت دی دا د 1980 کال کارت دی، هغه وخت چې روسان لانه وتلی ملا محمد عمر اخوند ملا معصوم اخوند سره په یو ګروپ کې وو، او کله چې هغه وفات وکړي بیا نو د جبهه معصومیه په نامه باندې په سنگیسار کې د کندهار یو نوې جبهه پرانیستل چې د مولوی امام نبی په ګوند پورې مربوطه وه. نو هغه جهادي کارت چې کوم زموږ لاسته راغلی و هغه عکس څخه ما دا عکس راخیستی و، او بیا مو په نړیوالو مطبوعاتو کې هم نشر کړی دی.
د دې کارت لپاره د خطر سره مخامخ نشوي، آیا طالبانو تاسو ته ګواښونه ونه کړل د دې کارت لپاره؟
نه ځکه دا چې طالبان د زیاتو مشرانو سره د نشته پیژنم کله چې دا عکس مطبوعاتو ته هم راوته ما د هغوی سره په دې اکله باندې خبرې هم کړې وې. کاپی رائټ موجود دی دغه یوازنی عکس دی چې په ما پورې اړه لري، درته آفا پورې نور انځورونه چې دي هغه زما نه دي.
افغانان وایي چې امریکا د دوحې د تړون د لاسلیک له لارې طالبان ته په خپله په یو د پاسه دوه زرم کې طالبان یې راوپرځول، خو بیرته په واک د بیرته راوستو په برخه کې لاره ورته برابره کړه. تاسو په داسې یوه موقف کې یاست چې طالبانو سره پاتې شوي یاست، تاسو هغوی دپاره عکسونه اخیستي وو او د هغوی په اصطلاح فوتوګرافر هم پاتې شوي یاست. د طالبانو د راتګ پایلې د افغانستان دپاره تاسو څنګه وینئ؟
د طالبانو لومړی دوره کې راواخو، د لومړی راتګ د طالبانو په داسې حالت کې وسو چې افغانستان واقعا د یو کورنۍ جګړې څخه ځپل کېده، او داسې جګړه چې شاید په نورو ولایاتو یا په نورو سیمو کې به بل ډول وي، خو په کندهار کې بیخي یعنی داسې یو سیستم و چې یوې پوستې د بلې پوستې امر نه مانه. نو داسې حالت کې چې نه د چا ښځه خوندي و، نه چا اولاد خوندي و، نه چا مال خوندي و، په داسې حالت کې طالبانو راتګ د افغانان لپاره یو زیری و، ځکه دوی غوښتل چې د فساد مخه ونیسي، دوی غوښتل چې د دغه ناورین چې دا کورنۍ جګړه د دې مخه ونیسي. بیا دغه سکندار ته راغله، کندهار کې د خلکو استقبال او د خلکو هغه
هماغه خلک د افغانستان د هرې کورنۍ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، تاسو کورنۍ نشته چې جنگ نه وي ځپلې، ولې د افغانستان وګړي او ولس یې دی وکس او هغه هم چې هغه افغان نه و.
شایسته خور دغه ځای ته ما راتللم چې د افغانستان کله چې ولایت ونیول سو، کله چې مثلا نور ولایتونه ونیول سو، کله چې کابل ورته تسلیم سو د طالبانو ته په 1989 کې، یو شی چې د طالبانو په حکومت کې موجود و هغه دا و چې خپل ملا محمد مر اخوان ما خپل د نجدو لیدلې په وارو وارو دفتر کې مې کار کړی دی. یو شی هغه دا و چې هغه ډیر داسې یو مجذوبه سړی و، چندان ډیر زیاتې د افغانستان په دغه کې خپل مثلا هغه رئیس الوزراء ټاکلی و، وزیران ټاکلی و، ځینې مشاورین ټاکلی و، خو هغه پر وخت باندې ځینې معلومات سم نه ورکوله. کله چې افغانستان ته د ټول افغانستان واکې په واک کې واخستې، یعنی د دې هغه سیاسي لیدلوري هم اوغند تکامل ته نه رسیدلی. ځینې غټي غټي ستونزې چې هغه مثلا په افغانستان کې یو لکه مثلا ډاکټر نجیب وژل و، د بودا د مجسمې ورانول و، یا مثلا ځینې نورې پیښې راغلې، د هندوستان هایجک تیاره و، د روسیې مثلا تیاره راغله په افغانستان کې په زور کښېنول، یعنی داسې د اسماعیل خان نیول او بیا د هغه تښتېدل، دا ځینې هغه مسایل و چې خپل د ملا صاحب په دفتر کې یا د محمد عمر خان په دفتر کې کله چې دته دفتر ته د ځینو شیانو په اړه معلومات رسېدل ډېر سخت په خواشینۍ کېدی. یعنی دا د دې مطلب لري چې دی هغه سیاسي پختګي په هغه وخت کې نه درلودله. نو
خبر سره د القاعدې سره د طالبانو اړیکو په تړاو څه معلومات لری تاسو؟ څومره وخت به ونیسي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځالې بدل شي لکه څنګه چې اکثر کارپوهان په اړه اندېښنه کوي؟
شایسته خور زده، یو شی څخه زیات ډارېږم چې هغه د طالبانو اوسنۍ سیاست دی. د طالبانو په تیره دوره کې د اوسامه سپارل یا نه سپارل دا خو په طالبانو پورې اړه درلودل، لیکن هغه وخت هم دغه ویره موجوده وه چې کچیر اوسامه بن لادن و هم سپارل سی، بیا هم امریکا پر افغانستان باندې برید کاوه، ځکه دا حالت همداسې جوړو لکه اوس چې د ښځو مکاتب دي. کچیر ښځو مکاتب پرانستل سي، طالبان به نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، ځکه د پالیسي د نړیوالو هیوادونو د لپاره یو ډول ګواښ دی، نړیوال حکومتونو د لپاره. نو دی دغه شی ته مخکې هم متوجه او په اوسنی سیاست کې د طالبانو یو شی چې تغییر لیدل کېږي هغه دی چې طالبان په تیرو شلو کالو کې دی په خصوصا د پاکستان هغه سیاست کاپی کړی دی چې دشمن ته وایي غلطه وایي غلا وکړه، او کور خاوند ته وایي چې بیدار اوسه. هغه دوه مخي سیاست خصوصا د یوازې د تروریستي برخو په دلو په برخه کې دی اوسه سیاست مختوړي اوسم ځنې نشي لدل کېږي. مثلا په کابل کې د یمن الزهري وژنه د خپل یو تصادف نه و، ولی په برخلاف د امریکا سره هر روز په قطر کې بلان هغه د هفته یو ورځ د امریکا او د طالبانو استخباراتي ګروپونه د داعش د لمنځه وړلو په باره کې خپل کوردینات سره شریکي او خپل معلومات سره شریکي دا هر ورځ د تیر دوه کلونو څخه دا غونډې نان سټاپ روانې دي، ولې په یوازې استخباراتي کاچه باندې. نو د یوې خوا څخه د داعش ځپل دي، د بلې خوا څخه د داعش مثلا راپرځ پنځول دي. په دې خاطر دا یو سیاست دی ځکه چې طالب په دې پوهېږي چې په اوسني حالات کې ستونزمن حالات کې دی چې دغه سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دي. د دې لپاره دا یو اړتیا ده چې دا گیم ولوبوي. همدارکه همدا گیم د القاعده په باره کې هم دی، د ټي ټي پي په باره کې هم دی. ټي ټي پي مثلا په افغانستان کې وایي چې طالب مشران وایي چې په افغانستان کې موجود نه، د پاکستان همیشه تور لګي چې دا په افغانستان کې موجود ده، ولی دا ښکارا حقیقت دی چې د ټي ټي پی ډیر کسان د طالبانو سره خپلوي لري. دا طالبان چې تللی وو په دغه وزیرستان ځای کې د کسانو سره ودونه کړی دي، مثلا ورې په غو په کورونو کې اوسېدلی دي، د هغوی سره یې دوستۍ کړي دي. هغه اوس په افغانستان کې ځینې حده پر دندو باندې دي. دا ښکارا مثال دی چې سترګې نه پټېږي، ولی که د پاکستان سره هم یې او که د نړیوال یا خپل د امریکا سره هم یې، طالبان د تروریستي برخو کې هغه سیاست کلوي لکه څنګه چې پاکستان په تیرو 500 کالو کې د افغانستان په پالیسي باندې د نړیوالو سره لوبولې دي.
خو بیا هم د تجربو نه باید زده کړه وشي. د طالبانو د بیلو ډلو ترمنځ حادثه د رقابتونو خبرې اورو، د اول یو اوسنۍ دورې توپیر په څه کې دی کله چې دغه رقابتونو ته وګورو او څومره شدید ښکاري ستاسو په نظر؟
د طالبانو په تیره دوره کې خپل د ملامند مار خان په موجودیت کې په هغه وخت کې طالبانو یو ډول یو ګروپ وو، یعنی ګروپ نه و. زما شو په یاد کله چې په پنځنیو کال کې کندهار کې امر وسو چې سیګریټ په طالبانو په لیکو کې سکول باندې، یعنی دغه امر تر بدخشان پورې هم چې کله طالبانو افغانستان ځینې سیمې ونیولې دا امر عملی کېده. ولی متاسفانه په اوسنۍ دوره کې د مشرتابه برخه کې هغه کاریزمان نه ده موجوده. یعنی مشکل دا دی ګوره، یو پرمانه د مثال په ډول اخم د ودونو په باره کې دي. دا اوس هم کابل کې هر ورځ د طالبانو مشران دوه ماده درېم واده کوي، تر اوسه پرې نه منل کېږي. په دا چې دوی څنګه لار ورته سموي هغه بېله خبره ده. د اولادونو په برخه کې چې وزیر یا رئیس یا قومندان نشي کولای چې خپل د کور کورنۍ غړي یا اولادونه په خپل بستونو باندې وټاکي، ولی دا ښکاره خبره ده اوس هم د ځینو وزیرانو اولادونه دوی سره کار کوي یا که دوی سره نه کوي، د دوی په توسط یا د دوی د واک څخه په استفادې باندې په بل وزارت کې ناست دي. یعنی هغه شیبل خپل په اوسنۍ مشرتابه کې یو نیمګړتیا ده چې تیر دوه کال د هیبت الله خونزاده یوازې د خپل واک په انحصار کې تیر کړل. یعنی دا هڅه وکړل چې په کابل کې هغه کسان چې ده په خپل ډله کې چې ځینې ځواکمن کسان لکه جلال الدین حقانی زوی مثلا سراج الدین حقانی یا مثلا خپل د ملا سلام حنیفي چې د شمال د طالبانو مشرتوب تر غاړه دي، د دې په کمزور کولو باندې لګیا وو. او په مقابل کې کندهار کې یو ډول ملک توافی داسې جوړ کړی ده چې په کندهار کې د کابل احکام نه منل کیږي. یعنی حتی کندهار کې د یو کوچنی رئیس یا د یو کوچنی مامور ټاکل هم د هیبت الله خونزاده په امر کیږي. حتی ځینو وزیرانو ما ته خپله د دې یادونه کړې ده چې کندهار ته مو رئیس استولی والی پر شا لیکلي چې دا ستاسو صلاحیت نه دی کندهار کې د دې رئیس ټاکل. یعنی دا خپله هغه څه دي چې د هیبت الله خونزاده واقعي یو ډول زیانمن کړی دی. بل خبر دا چې عبدالله خونزاده یو بل غټ مشکل لري چې هغه د قومیت فعال دی، چې اوس مثلا په افغانستان کې خپل عام طالبان چې کم مشران یې په کابل کې دي یا په نورو ولایاتو کې دي، ټول د دې خسر ټکی چې قومیت پالي. یعنی خپل اوس په کندهار کې کچیر تاسو د نورو زو د کوم پرسنټیج وګوري په دولتي برخه کې به تاسو ته 95% د یوازې نورځي په کوم په دغه کې راسي. یعنی دا مشکلات چې د یو مشر په صفات باندې صدر محمد عمر سره بلی
تاسو سره په تماس کې دي، تاسو سره همیشه په ارتباط کې دي، خپل ولس خپل خلک عام وګړي څه وایي، په دې کې د کوم یوې ډلې ملاتړي ډېر دي؟
طالبانو کې کچیر د پنړیوال سیاست کې د یعنی بهرنی سیاست د طالبانو تراسو د طالبانو ګروپ یو ډاله ده، هیڅ کله بیل نه دی، د ټول یو نظر دی، د ټول یو فکر دی، یعنی د پنړیوال سټیج کې. ولی په داخل کې طالبان خامخا ستونزې لري، دا خو شاید طالبان به په خپله ووایي یا نه وایي، کني په تیرو دوه کالو کې خپله خلیفه صاحب سراج الدین اکانی شپږ اووه ځله خفه سوی دی، کور کښېنستلی دی، ځینې مشران د هغه دپاره بېرته په جرګه ورغلی دي چې بېرته یې راولي. یعنی دغه ستونزه اوس هم طالبانو کې موجوده ده، د دې د پالیسۍ په اساس باندې ده، خصوصا داخلي پالیسۍ په اساس باندې دغه خفګان رامنځته کېږي. بیل بیل اړخونه لري، ځینې شاید د کندهار طرف زیات پلویان ولري، خو په اوس اثر کې تر څونه چې ماته معلومات دي یا د افغانستان د نورو ولایت د خلکو سره زه په تماس کې یم، تر ډېره د کابل اوسنۍ هغه مشران چې په اوسنۍ اداره کې موجود دي د هغوی ملاتړ زیات کوي، ځکه چې هغوی د نړیوال تعامل په برخه کې د شوزو د مکاتیو په برخه کې د شوزو د زده کړو یا مثلا د کار په برخه کې یا د نورو هغه بیسیک هیومن رایټس په باره کې چې کوم نظریات لري هغه ډېر مثبت دي نظر واغ ته د کندهار.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
حدیث د طالبانو د بنسټګر او پخوانی مشر ملا محمد عمر سره تاسو مخکې ویل چې کار مو کړی دی لنګیدې نه او لیدلی مو هم دی، هغه د القاعده ډلې د مشر د پاره خپل واکمنی قرباني کړه، خو اوسنی مشر یې د دوهې د تړون مخې د القاعده سره د پیکون ژمنه کړې ده. آیا اوسنی مشر یې د پخوانی خلاف روان نه دی ستاسو په نظر؟
کچیر لمړی د دوه تړون تر اسو د افغانستان د جنگ د ختمېدو د پاره خصوصا د طالبانو شل کال په جګړه کې تیر کړی او زیات قربانی ورکړي زیات کسان، یعنی طالبانو کې داسې کورونه نسته چې شپږ ورځې کسان د کورنۍ څخه تلفات نه لیدلې، په دغه سی او ستړي حالت کې چې واقعا طالبان له جګړې څخه ستړي سي و د دوه تړون چې و دا یو اړتیا و یو مجبوریت په طالبان د پاره د دې د وخت بیا راتګ د پاره مثلا یو اړتیا و چې دی نه یوازې دا چې مشرتابه د خاص خبر بلکې کښته طبقه طالبان چې کم دي هغوی هم په دې باندې کانس ولا چې تر دغه ځنې شانو باید تیر سي یا ځنې شانو باید قدم واخلو، او په هغه کې تر ټولو تریخ کم قدم چې واغه دغه د افغانستان به نړیوالو ته د ترهګری په بیا ځاله نه بدلېدو یا مثلا نه ګواښ باندې ولاړو چې خپل د طالبانو هغه د ایدیالوژیکی پالیسی په ټکر کې و، ځکه طالبانو همیشه د جهاد او د اسلامي ارزښتونو خبره کوي، ولې کله چې د قرآنی نسخو تراسو جهاد باونډری نه لري، یعنی د خپل باونډری ورته وټاکل، یعنی دا خپل په دې کې یو غټ مشکل وو چې د افغانستان د حدود باندې نه فراری او نه بل چاته اجازه ورکړي چې د دې د ټراتوري څخه مثلا استفاده وکړي او نړیوال ته یو غوښ باندې واوړي، نو دا یو مجبوریت وو. خو ما لکه څنګه چې درته وویل مخکنی مشر کې ستونزې په دې کې وي چې په ځینو شانو کې ځینې اقدامات ډېر وخت لمخ کې کېدل او هغه مشر به ورسته خبره ده، خصوصا لکه د ډاکټر نجیب وجل و یا د بودا د مجسمې وجل و چې هغه واقعا زه د دې پیښې شاهد یم چې خپل ملا مدمر خان په دې مسله باندې نو خبر کله چې خبر سو سخت خواشینی په دې مسایلو باندې. لیکن یو خبره دا ده چې په اوسنی مشر کې شاید ځینې نیمګړتیاوې به وي، خو ما لکه ما چې وویل چې په نړیوال سټیج کې یا په بهرني سیاست کې طالبانو تګلاره ډیره مثبته ده پاغه د دوړو مشرانو پاغه کمپیردو کې، مثلا په دې خاطر چې هغه یو څه سختریزي طرف زیات نیو، ځکه چې هغه یو داسې سړی و چې نه خلق لیدلې و نه دنیا لیدلې و نه مجذوبه سړی و. ولی اوسنی مشر تر ډیره زیات وخت په پاکستان کې تیر کړی دی، مثلا د دنیا د رسم او رواج سره بلد دی.
عادی صاحب خای ځینې نور هیوادونه لیدلې وي خو د خپل ولس سره نه ګوري بیا. ویل کیږي چې د طالبانو ډلې ځینې ځواکمن مشران حادی صاحب د خپل نفوذ لپاره هم ډېرې هلې ځلې کوي، د بیلابیلو بهرنیو ډلو لکه مثلا القاعده، داعش، ټي ټي پي او نورو سره دوی اړیکې پالي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
ځینې نښې ستا چې ایران د طالبانو په ځینو برخو کې نفوذ زیات کړی دی، همدارنګه د ازبکستان اسلامي ډلې یا مثلا د پاکستان ټي ټي پي ډلې خپل القاعده ډلې چې ښکارا مثال د ایمن الزهاري راته کابل ته د دې دغه نشي د دې اثبات رسي چې طالبان ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د خپل نفوذ د تقوی د خاطر څخه ځینې بهرني استخباراتي ډلې یا اسلامي په اسلام بنسټپالي ډلې د خپل حضور یا د خپل ځواک لپاره د ځان سره نږدې کې. اوس ګوره ښکاره مثال په کندهار کې اوس د سلیماني روختون جوړول دي چې د خپل یعنی یو ډول په داسې حال کې چې د طالبانو ټوله پالیسی حتی د بهرنی چارو د وزیر په کچه باندې هر ورځ پر ایران باندې گزارونه کوي، ولی په کندهار کې بیا په ډېر آرام شکل باندې دغه لپاره روختون جوړیږي، دغه پناه باندې مثلا مکاتب جوړیږي. دا خپل یو رقم نفوذ دی چې په دغه سیمو کې په ځینو مشرانو کې کړی دی، مثلا د ځینو خاص خه پالل کیږي، حتی په ځینو داس مشرانو باندې خپل طالبانو څخه زاورم په دې تور دی چې د ایران نږدې ملګری دی. دا واقعیت دی د خسترګنه سپورټي د طالبان اوس د ټي ټي پی یا د داعش یا مثلا خپل د القاعده د په جلا جلا ګروپونو برخه کې ملاتړ لري او د غوی د نفوس څخه استفاده کوي.
بله، د سیاسي مشرانو د مشورو او د تجربو نه هم کار نه اخلي، ور باندې بندیزونه هم لګولې دي. خو د دې نه وړاندې آیا تاسو غواړئ چې افغانستان ته لاړ شئ او که هلته لاړ شئ نو ستاسو مشوره به د دې مشرانو لپاره څه وي؟
افغانستان ته زه تیر کال هم تللی وم، بیا به هم زم خپل وطن می دی. او نه دا چې یوازې د طالبان د خاصخه شو وضعیت او ښه سلوک او په اصلاح ښه مېلمه پالنه مو وسوله، یو شی دا دی چې موږ په نږدې راتلونکي کې مونیت دی چې لاړس افغانستان ته او په دې باندې مو صلاح هم کړی ده. د طالبانو د ځینو مشرانو سره په کابل کې هم لیدلې دي چې د ښځو د کار او د زده کړو په حق باندې کچیر ممکن وي موږ خپل د طالبانو د مشر ملا عبد الله اخندزاده سره ووینو، او دغه ستونزه په یو افغاني شکل باندې مثلا حل او فصل سي یا په هغه شکل باندې د تکینات ورکړل سي چې افغاني جمعیت څه غواړي، ځکه غټ حساسیت دلته موجود دا دی چې دنیا دا فکر کوي چې دا د طالبانو مثلا سخت دریزی ده، او طالبان دا فکر کوي چې دا د دنیا یو داسې وسیله ده چې غواړي د طالبانو حکومت ور باندې کمزوره کړي. نو همیشه چې کله دا غوښتنه د خارجانو په ژبه باندې راځي ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي. نو اوس د افغانانو یو ډله دې ته تیار شوی ده چې ولاړ سي د افغانانو د غوښتنې خپل په افغاني دود او کلتور باندې د دې سره شریک کړي. کچېرې موږ کانې کړی ستو د کینات ورکو یا دې موږ ته کینات راکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه، کور ودان بریالي اوسئ، تاسو ته ښه سفر غواړو او په خیر بیرته راستانه شئ.
سلامت اوسئ.